ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ورانوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبرونه کې یو ورپیا تاسو ته هرکلی وایو نن د نهه ورځ 2023 کال د فروری و منیټه ده وخت شوه د پاکستان کې د ماخام وو په افغانستان کې د شپګنی می او په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې دي لنډو خبرونو په برخه کې لاول وړاندې کوو سرټکی
د پاکستان مرکزی کابینه نن یو ځل بیا د قبایلی سیمو په اړه اصلاحات د اجندا نه بهر ساتلی د قبایلی سیمو پارلماني غړو د حکومت دغه فیصله غندلې یو پارلماني غړی حاجی شاجی ګلوای
مونږ لوی خبر چې دا ولی حکومت داسې وکړل خو د دې نه ډېر خټ د مایوسی او د دشمنی پیغام قبایلو ته لاړو
د افغانستان پایتخت کابل کې نن ماخام بمی حمله شوې خبری ادارې په پیښه کې یو شمیر کسانو ته د مرګ جوبلې د اورېدو خبرونه ورکوي
او تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی وه
سرټکې تاسو واورېدل وړاندې کوو اوس د خبرونو تفصیل
د پاکستان مرکزی پارلمان نه د قبایلی سیمو او د مخالفو ډلو غړو له غونډې نه د بایکاټ کولو په وخت ویلي دي د مرکزی کابینې د اجنډا نه د فاټا د اصلاحاتو د قانون منظوري نقطې اوختل خای مرکزی حکومت نه غواړي قبایلی ولستي د خوشحالي ژوند تیر کړي د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپاو وایي نواز شریف د ځینو قوتونو په سازش د قبایلی سیمو نه اف سی آر ختمولو د خبرونه په شا شوې ده د خبر اجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی ویلي قبایلی سیمو ته د مایوسۍ او دښمنۍ پیغام ورکړل شوی
پاکستان وای په ملک کې ډیر افغان کډوال تر دسمبر پورې پاتې کېدای شي د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وای دغه فیصله د نهه په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې ده د نن مخکې افغان کډوالو د پاره د واپسۍ نیټه د مارچ تر اخیری پورې وه خو د نننۍ فیصلې په رڼا کې پاکستان کې میشته 1.5 میلیون رجسټرډ افغانان تر روان کال دسمبر پورې واپس افغانستان ته تللی شي مریم اورنګزیب وای کابینې د افغانانو تګ راتګ د پاره د ویزې پالیسۍ په لازمي ګرځولو هم فیصله اغستې
نن په کابل کې د سترې محکمې ودانۍ مخې ته یو ځان وژونکې چاودنه شوې ده افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او 240 نور ژوبل شوي دي تر دې مهاله د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ له طرفه د خپل روسي هم منصب ولادیمیر پوتین دفاع د انساني حقونو ډلې امریکني سیاستدانان او ډېر پخواني جرنیلان او سفیران فکرمند کړي دي په انساني حقونو نظر ساتونکي د امریکني پروګرام مشره ماریا مکفارلند د ګول پورز وایس اف امریکا ته ویلي هغه د روس په حق له د ټرمپ بیان پریشانه کړي ده د اتوار پورز فاکس ټلویزیون سره په یو مرکه کې صدر ټرمپ ته کوربه د یو سوال په جواب کې چې روسي صدر یو قاتل دی ویلي مونږ هم ډیر قاتلان لرو
تمه ده چې د متحده ایالاتو یو فدرالي محکمه یا عدالت به نن د ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان په اړه د حقوقي دلایلو اورونه وکړي چې په ترڅ کې امریکا ته د اوو اسلامي هیوادونو څخه د وګړو پر راتګ باندې بندیز لګېدلی وه د عدلي وزارت لخوا په چمتو شوې دفاعیه کې دغه بندیز ته د ولسمشر حقوقي واک ویل شوی او د قاضي لخوا د دغه بندیز د ځنډولو امر یې یوه تېروتنه ګڼلې د امریکا د بهرنیو چارو دوه پخوانیو وزیرانو جان کیري او میډلن البرایټ ویلي د ټرمپ لخوا لګول شوی بندیز په ناسمه توګه تشریح او په ناسمه توګه عملي شو دوی ویلي وو چې دغه بندیز نه یوازې دا چې ملي امنیت ته ګټه نه رسوي بلکې جان هم رسوي
د ګول پورز د فلوریدا مکټیل ایر فورس فوزی مرکز کې وینا په موقع د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې دا اشتباه ماته ورکړي صدر ټرمپ تایشته د مرګ او تباهي خوروونکې ډلې ویلي صدر دایشوالو ته تندروا اسلامي ترهګر هم ویلي
د بخښنې نړیوال اداره وایي د سوریې حکومت د جنگي جرمونو په لړ کې په زرګونو بندیان وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي د یادې ادارې لخوا په یو نوي خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د 2011 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د 5000 او 14000 ترمنځ بندیان وژل شوي دي راپور زیاتوي اکثره دغه بندیان ملکي وګړي و چې د بشر الاسد حکومت مخالفین و
د امریکا په فلوریدا کې جماعت ته اور ورته کوونکي تن ته د دیرش ټوکالو سزا اورول شوې ده هغه جماعت وو چې د اورلینډو نایټ کلب باندې حمله کوونکي به ورته تلو جوزف شریبر ته د قید سره سره د $100,000 جرمانه هم شوي هغه عدالت ته منلې وه چې تیر کال په 11 سپتمبر د فورت پایرس اسلامي مرکز ته اور ورته کړی وو
او د اسرایلو پارلمان د یهودانو د کورونو جوړولو یو نوی قانون په پارلمان کې تصویب کړ چې له شک پرته به محکمه کې چیلنج شي او نړیوال غبرګون به حمله ځان سره ولري د اسرائیلو پارلمان دغه نوی قانون شپېته د 250 مقابل کې پاس کړ
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تنیمه شه دا پروگرام د دایشه او سخدریزی ز رحمان بنرایم. نن دې پروگرام کې درې موضوعات په باندې خبرې کوو. یو دا چې په موسل کې چې کومه جګړه روانه وه هغه پای ته رسیدلې ده، او د موسل کې جګړې پای ته رسیدو مطلب دا دی چې په منځنی ختیځ کې یا عراق کې داعش اوس کمزور شوی دی. په دې موضوع بحث کوو ګران اوردونکو. دوی موضوع دا دی چې څرنګه داعش اوس ریفیوجیز یا کډوال د خپل مقصد لپاره کاروي، او په منی سر کې به خبرې کوو. په کابل کې نن شوې تازه چاودنه یا حمله، او د هغې نه علاوه په افغانستان کې په هلمند کې او په نورو علاقو کې داعش خلاف د ځایي افغان ځواکونو عملیات. ګران اوردونکو، پر دې پروګرام په اخرې برخه کې به تاسو ټلیفون نه هم زیات نه زیات پورته کوو. زه رحمان بنرایم، او د پروګرام پروډوسر دا نایله محمد را سره اوسه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
او ته ټول د مخه ګران اوردونکو د هغه رپورت ذکر کو، په کوم کې نړیواله مطبوعات وای داعش اوس د خپل مقصد لپاره کډوالو ته رشوتونه ورکوي، پیسې ورکوي، او هغه د خپل مقصدونو لپاره کاروي. دا رپورت په نړیوال اخبار کې راغلی دی، او زمونږ همکار مختار خلیل سیب تیار کړی دی. دا درته ویم چې دا رپورت کله ووري د هغې وروسته ومونږ خبره کوو. په افغانستان کې تازه صورتحال، خصوصا په کابل کې نن شوې حمله، او دین علاوه په افغانستان کې د داعش خلاف چې کوم عملیات دي، دا هغه د دې پروګرام د ټلیفون شمیره ده 001202205003. نن به زیات نه زیات ټلیفونونه پورته کوو، خو د دې پروګرام د نیمه غنټې تیرېدو وروسته را سره اوسئ. اول زو مختار خلیل صاحب ته.
په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام او د اسلامي خلافت د احیا لپاره راپورته تونلاري ګوند ISIL یا داعش چې د دولت اسلامي په نامه هم یادیږي، عراق او شام کې د اتحادیو د مقامی فوجونو د جوابي حملو له سببه دا وخت په ماتې دي، او ډېر علاقې یې د لاسه وتی دي. خو په دې جنگ کې که یو طرف ته ترهګر ګوند داعش په تیښته دی، نو بل طرف ته د مشرقي وسطا د دغو دوو لویو ملکونو عراق او په خصوصي توګه د شام یو لوی شمېر خلک هم د خپل ملک نه په تیښته دي، او یورپ کې د پناه اخیستو په تکل کې دي. دولت اسلامیه د عراق او د شام د مهاجرو د سپیرو رزونه په کوم ډول فایده پورته کوي؟ په دې حقل د امریکې د مشهوري هفتهیزي نیوز ویک په تازه ګڼه کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته داعش د مهاجرو د وفادارو په پیسو ټکو د اخیستو عمل ته لاس اچولی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوي دي چې د ګل په ورځ جاری شوي یو خبر کې ویلی شوي دي چې دولت اسلامیه یا داعش د شام او د عراق د جنگ د لاسه د مهاجر شوو خلکو د مجبورونه د فائدې پورته کولو منصوبه جوړه کړې ده، او د دوی ځان له د برتي کولو د پاره دوی ته د پیسو ټکو وړاندیز شروع کړی دی. په لندن کې قائم د ماهرانو او دانشورانو د ویلیام نومي تنظیم وینا ده چې داعش د انساني خواخوږۍ په بنیاد جوړو کیمپونو کې پراتو مهاجرو ته د ځان رسولو کوششونه کوي. دغو کیمپونو کې پراته زلمی مهاجر یورپ ته د رسیدو منصوبی تړي. دین علاوه دا قسم مهاجر په ترکی، اردن او لبنان کې هم پراته دي. تونلارې داعش ګوند ښه په ښکارا هغه کس ته د $2000 ورکولو پیشکش کوي څوک چې دوی سره برتي کېدو ته تیارېږي. شام نه د بحیره روم په لارا یورپ ته د رسیدو لار ډیره سخته او خطرناکه ده، او تر اوسه پورې په دې کوشش کې په سوونو شامی او عراقي مهاجر د کشتو د اوړېدو له سببه د بحیره روم په چپو کې لاهو شوي دي. دا خلک زیاتره د ترکی په لار د یورپی یونین ملکونو ته د رسیدو تکل کوي. توندلارې جنګیالی داعش یا دولت اسلامیه ګوند هغه زلمی مهاجر د ځان دپاره ډیر قیمتي ګڼي څوک چې یورپ ته ننوتو کې کامیاب شي. داعش دا قسم زلمی د وړاندې نه په پیسو اخیستی وي، او دوی بیا په ګرد یورپ کې د خونړو حملو د پاره استعمالوي. دین علاوه داعش د مهاجرو په جامه کې خپل جنګیالي هم یورپ ته د ننویستو کوشش کوي. په رپورت کې دا خبره په ګوته کړې شوې ده چې داعش چې مهاجرو نه کم زلمی او ماشومان ځان له برتي کوي، دا مستقبل کې ځان له د یو مملکت جوړولو د پاره په دې زلمو کې یو مضبوط احساس پیدا کوي، او د دوی همدا احساس د داعش د پاره یو اهمه او قیمتي وسیله ده. نیوزوی خپل رپورٹ کې نور لیکلی دی چې دولت اسلامیه یا داعش یورپ کې زړماتی او مایوس ظلمی کل ته پر رسیدو کې کامیاب شوی دی. جنگیالی ګوند ځان له برتی کړو. دې ځوان کله د اسلامي خلافت د امزری د بچو اصطلاح استعمالی او په داسې موقع دوی عراق او شام کې د خپل مملکت قیام ته اشاره کوي. نیوزویک خپل رپورٹ په دې بوګنون کې خبر ختم کړی دی چې داعش ځان له برتی کړی تنکی کسان د خلکو د سرونو په قلم کولو او دوی ته د پانسیانو په ورکولو زړه ورکوي. دې نه علاوه دا قسمه تنکی کسان د خودکش حملو د پاره هم استعمالوي.
ادرمن اردن کو د دینه مخجز افغانستان ته لاړ شم. تاسو ته پز دا هم ویم چې نن د امریکای صدر پرون د امریکای صدر هغلی ډونلډ ټرمپ په فلوریدا کې د پوز په مرکز کې د وینا په وخت یو ور بیا تکرار کړی چې هغه به داعش ته ماتې ورکوي. داعش د مرګ او تباهۍ سبب ګڼل کېدونکو تنظیم دی او صدر ویل دي چې دا تنظیم چې سونه هم زر ختمول شي د هغې لپاره به هڅه کوي. د ویل چې خپل د سیکرټري دفاع چې دی او د باندینو چارو سیکرټري چې دی هغه ته امر کړی دی چې دغه شان د داعش لپاره په نړۍ کې چرته چې هم دی که افغانستان دی که عراق دی که لیبیا دی که شام دی مکمل تیاری ونیسي. ګران اردوونکو په موصل کې په رقه کې داعش په کلب معلومات درکو پر روانه برخه کې زموږ سره به سننکار ملګری کېږي خو زو کابل ته زموږ خبریال هغلی حکمل روان را سره ملګری شوی دی. حکمل روان پروګرام کې ته بخیر علی وایم. مہربانی حکمل روان چیز ددی دمخ چې د افغانستان کې د داعش پاکله د پوځي عملیاتو او د هغو د حملو تپوسونو شروع کما ما ته په سر کې وای چې په کابل کې نن د سپریم کورټ یا سر عدالت په ودانی کې دننه په 14 کې د رستو خبرونو در مخه شل کسان وجل شي وو ورستی خبرونو نور سدي چارواکي سوي دا حمله کې وجل شي وي خلک سوق دي جو بل شي وي خلک سوق دي اوس حل سره په کابل کې حکمل روان زما غوري
جی بني رايته bale mera bani wakayo
او تا زما ته تپوس ورته په کابل کې دا وخت حل دي د سپریم کورټ په وداني کې د حمله ورستو
زخمیان دی دوی وای چې په دغه کې خزی او ماشومان هم شامل دي. عام روغتیا وزارت چارواکي وای چې ټول عام وګړي دي. د کابل امنیه کمانډنۍ نه په همدې یو تپوس مونږ وکړو چې دا و چې په دغه کې قاضیانو د ستري محکمې کوم ججانو ته کوم ځانونه نه وي وختي. دوی ویل چې نه تر اوسه پورې خدا ته کوم جج پیښه مونږ ته نه ده رسېدلې چې په دغه کې د ستري محکمې قاضیانو ته هم مرګ ژوبله وختي وي. ولې بنې راځي
حکمل روان صاحب چارواکي یا مطبوعات څه اشاره کوي د دې حملې هدف قاضیان وو سپریم کورٹ وو کنا دا اتفاقاً په دغه ځای کې شوی دا حکمل روان سره متماس خکته شوی دی. د ټلیفون لیک خکته شوی دا زبا په افغانستان کې د کابل چې کوم تازه حمله ده په دې باندې نور معلومات اخلم. قدر من اردوونکو دا درته ویم چې دا پروګرام تاسو په انټرنیټ www.diwaradio.com باندې اوریدلی شئ. زنګ فیسبوک ته VOA Diwa وی او ای ڈیوا ته لاړ شئ. دا پروگرام نخ پنې غ پاغه هم ور دی شئ. زمونږ ټوئیټر دی VOA Diwa په VOA Diwa ټوئیټر باندې تاسو په انګریزي ژبه کې په پښتو ژبه کې تازه معلومات ترلاسه کولای شئ د پاکستان افغانستان شام امریکې او د نړۍ یو شپې نور خبرو نزان خبرولای شئ. قدرمن اردوونکو نن شپه 10 بجو نه تر 11 بجو پورې به زموږ خبرونه تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ. د ټلویزیون پته ده ایشیا سیٹ 3 فریکوینسیانی دی 0.0 میگا ہرٹز. قدر من اردن کو دے پروگرام کی نن دری موضوعات بانے باس کو یو موضوع تا سور دا چھے داعش سرنگا دا کڈوالو نکار اخلی وزان سر عمل گری کوی. دوی موضوع روانہ دا وقت پا کابل کے تازہ حملہ او پا افغانستان کے دا داعش خلاف عملیات او دری موضوع کی پا دا منزنی خطیز خصوصاً دا موصل دا رقا او دا تاجکستان کې د هغه غونډې ذکر کوو په کوم کې چې ایران، روس او ترکیه شامل وو، په کوم کې چې په سیریا یا شام کې ډزبندۍ خبرې کېدې. یو وار بیا حکمل روان ته سلیم شي ویم. سلیم شي حکمل روان، زما غوړې تپوس پیدا کوو چې تر اوسه پورې چارواکو، سیلنکارانو یا مطبوعاتو سویلی دی د دې حمله هدف هم سپریم کورٹ ودانه وو؟
بنیرای صاحب کو ګورو د نن چودنې د دې په وړاندې تر اوسه پورې افغان حکومت څنګه دی ویلي، خو د تل په تیر افغان حکومت طالبانو ته اشاره کوي او وایي چې دغه کارونه وسوال طالبان کوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو په کوم رپورټ کې چې هم اقتصادي راغلی وه، یو شپږ سلنه وسلوال طالبان ښودل شوي وو، لروي سلنه افغان حکومت ښودل شوی وو چې د افغانستان ملکی وګړي د وژنه کې دوی داسې پلانونه لري. نو دا به پوښتنه لا وختي ده چې دې ته ځواب ورکړو، ځکه چې افغان چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي نن چودنې په اړه. خو وړاندې چې وګورو نظر واچو، افغان حکومت تل وسلوال طالبان ته دغه رنګ ګوتی نیسي.
ښه، اوس دې باندې به راتلونکو خپرونو کې هم تاسو نه معلومات اخلو. اکبر روان صاحب، دا راته ووایه چې په وروستیو لسو اتو ورځو کې چې داعش خلاف په افغانستان کې عملیات شوي دي، د هغې کې یو تصویر راته وښایي چې په کومو ښارونو کې یا په کومو ولایتونو کې، کومو ولسوالیو کې دا عملیات شوي دي، او چارواکي څه دعوه کوي په دې عملیاتو په هکله؟
بنیرای صاحب، د افغان حکومت هوایی حمله یا همداشان د امریکا نړیوالو ځواکونو کومې حملې چې دي، زیاتره یې په هلمند، ننګرهار، زابل، پروان په دغه ولایت زیاتې حملې کېږي، او کندوز کې نړیوالو حملې کېږي، او همداشان افغان ځواکونه داسې وایي چې په هرې ورځې د اوسط په ډول دوی وایي چې موږ اتونه نیولې، تر لسو دولسو پورې اوسط د ورځې په ډول دومره حملې کوو. نو دوی دغه ولایتونه زیاتره یې چې د کوم ولایتونه ما یاد کړل، دغه ولایت ګټه کوي چې دغه کې دی زیاتې هوایي حملې کوي.
او دا داعش چې کوم خلق دی وای چې دی وجدي، د دې داعش د دې خلکو په جنگلو څنګه کوي؟ دا افغانان دي، دا افغانستان نه بهر راغلي خلق دي، صدا سي معلومات را کول شي.
بنیسته تیر اوراد پا چین ولیس ولی پا بندر سیمه که دایش وطلوالو بانده دی امریکا یاد ناکوز وکنون دو کلوت الوطه که برید وکنون چه دی چرواکو پا خبره پا دری که دی دایش دلی یو کازی شاهد و دیده تر یو بل ملگره پا دی حمله که وجل شوی دی، او لده حمله ایسوشی دی وروس تا پا امدی ولیس ولی بل رپورٹ را گئے ویلے چھے ننگرہار چرواک ویلے چھے دلتا دی پاکستانی کما لشکری دنگل چیدہ آگے ہم دی بکلو ڈالواتا کی پینزہ نفر ایپنا خکری دی چیدہ آگا پینزہ نفر دی لشکری طیبہ اسلام کلی دلی خلقو دای پنا خکری او ننگرہار کی چرواکی دل دی دیش دلی پاڑا وائی چی دلتا زیاتره دی پاکستان قبیلی چې مو خلق دی، او اوس په افغانستان کې دی نوی ځوانان او نوی خپلو غته خپلو کوششونه کوي چې دلته دوی جوړ کړي. همداشان په زابل کې هم څو شو څو ورځې وړاندې افغان چارواکي دلته هم دایش وسلوالو خپل فعالیتونه شروع کړي دي، ځوانان هڅوي چې خپلو ډلو ته جذب کی، او ځوانان داخل کړي چې د افغان ولس پورې د افغان حکومت په اړه پری فعالیتونه دي شروع کړي، یوازې د ځوانانو په جلبولو بوخت دي، او دلته یوازې ځوانان جلبوي.
اوس یو تپوس بل تاسو نو کوم حق بل رواج صاحب چې د افغانستان د حکومت د چارواکو یا د وسلوالو لخوا چې کوم په دې حق له دعوی کیږي، امکان لري چې د تصدیق شي د دې د صداقت یا د دې د رښتینولۍ په حق له افغانستان کې چارواکي یا آزاد خبرې لن سوي؟
بنیرای ته بو وکي تاسو پښتنه ما وانه خستا و امین اوریدل او بخای.
ښه، زما غوړې ته حق مل روان سم.
او مهرباني
زما تپوس دار چې دې ریپورتونو یا دې داو په حق لباندې دې صداقت امکان سره دا رښتونی ریپورتونه دې په دې اکلا سنگ تاسو ویلې شي مطبوعات دې سنگ ګوري شلنکارو ته سنگ ګوري
وګورئ بنې رایټ دې کلپ تیر افغان حکومت چې کوم داوی کوي چې دا غلطه دومره د هیڅ وسله وال دي یو ولایت کې دی او څنګه ولو کوي چې تر نه پر د هیڅ وسله وال دي نو دوی په خپل حملو کې په خپل کوچنیو کې وایي چې نن مو په ننګرهار کې دومره د هیڅ وسله وال وو ځل خبریالان یا آزاد مبصرین تل په دغه د په ننګرهار کې یو څه په ډول یو په چې تل د هیڅ وخت لوالې چې د خپل هوایي دو کې لته مرکې دا ختمیږي والی نو دوی نو په تیری تل په همدې خبرو باندې بوخت وی چې څومره افغان حکومت دا وی کوي څومره خلک یا وزن شوی نیوي په حملو ته نیوي نور ځوانان جلبوي خپلو لیکو ته نو ټولې خبرې په افغانستان کې هم د یادو مبصرینو یا سنترانو پورې هم ځوان ویلي چې ولایت کې دومره ډېرې حملې هم دي وسله والو طالبانو پورې کېږي دوی پتلي نه او دوی افغان حکومت دا وی کوي چې موږ او په دې ولایت کې هوایي حمله او زمینی عملیات هم شروع کړي دي نو دې د ختمولو د جګړې ختمول په دې ولایت کې ارمي ولې ناراضي
سمه ده دا د حکمر روان یو وار بیا ز تاسو نیوبل تپوس بوخه ما د کابل د حمله پاک لباندې چې د کابل حمله چې اوس کم شوه د تازه حمله د کی او پروستیو کې په کابل کې په نور حملو کې لکنن چې کم حمله شوه ز دې تپوس کوم قدر مشترک تا تخکاری صدا سي خبر خارج دا او په خوانه حمله یو شان وکنه د کی سب بل ټیکټس یا طریقې استعمال کړل شوی د په قانونو کې نور طریقې استعمال دي
نو بنیرای چې به د تمو دا وړاندې د پارلمان ودانۍ ته تیرمه چې کومه مرګي حمله شوې وه هغه کې هم ملکی وګړي د افغان لکه شوې شوې وه هغه کې هم ملکی وګړي ټپیان شوې وو دلته اوس د نن کومه پیښه چې په کابل کې شوې ده افغان حکومت تر اوسه پورې هیڅ دولتي مامور نه دی لیدلی چې په دې کې یا زخمي شوی وي یا ځل شوی وي نو دغه حملو کې تر اوسه پورې د افغان حکومت په کول زیاتره عوام خلک په نخښه کیږي او عوام خلک وژل کیږي او همداسې د ملګرو ملتونو رپورټ هم راغلی وو چې دوی شپږ پیسه نه وي وسله وال طالبان د افغانه د ملکي او افغانانو د وژلو پړای په وسله والو طالبانو راچلی وو لر پیس پیسه د افغان حکومت ښودلی وو افغان حکومت هم ښودلی وو چې کوم ځایونو باندې چې دوی حمله کوي هوایي حملې کوي یا زمینی عملیات کوي هغوی کې ولسي وګړي وژل کېږي یا هغه هوایي حمله چې هغه کوم ځای په نښه شوی وي هغې ځای نه خپل هدف خطا شي نو ملګرو ملتونو هم تېره ورځ په خپل رپورټ کې دا شانتي ارزبي ښودلې وه او نو کابل کې هم نننۍ پېښه کې زیاتره ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي
ډیره مهرباني شکریہ تاسو حکمر روان زبگران اردن کو یو دم اخلم د مینه برت چراشم نو بیا با پدی موضوع خبرې کو چې په منځنی ختیځ کې په شام کې خصوصا یا په عراق کې په موسل کې حالات سدي او هغه غونډې چې په روسیو کې په استانه قزاقستان کې شوی دغه حالات سدي اولې دم اخلو رسره اوسه
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته چې
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربا رحمان بونیری سره واوري.
قدرمنو اردوونکو، زه به په پروګرام کې اوس خبرې کوم د خپل بل مل مصره. څنګه تاسو ته مو ویلي چې موږ به خبره په موسل باندې کوو، او موسل نه علاوه موږ به د رقه حال اخلو. دغه شانتي پرستیو کې بل رپورټ چې دی هغه راغلی دی، او هغه رپورټ کې ویل کیږي چې په شام کې نږدې د 15,000 نه 10,000 پورې خلک چې دی هغې ته تیزندۍ یا پانسۍ ورکړل شوي دي. څومره حقیقت دی په دې رپورټ کې، په دې به هم خبرې کوو. زما سره په سټوډیو کې زما کوم میلمه راغلی دی، هغو سره به زه په انګریزي ژبه کې خبرې کوم، او وجه دا ده چې هغه په پښتو نه پوهیږي. بیا به موږ کوشش کوو چې دغه خبرو مطلب تاسو ته په پښتو ژبه کې وایو. سروان کاجو، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر جوائننگ مائی شو.
تھینک یو.
مائی فرسٹ کوشچن از، ہیونگ آلریڈی لاسٹ کی سٹیز سچ از تکریت اینڈ رمادی، موسل واز ون آف دا اسٹرانگ ہولڈ اپ فار آئی ایس ایس، سو ڈو یو سی فریئنگ موسل وڈ بی دا اینڈ آف آئی ایس ایس ان عراق؟
یا سرٹنلی، موسل از دا لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ فار آئی ایس ایس ان ناردرن عراق، اینڈ اٹس اے میٹر آف ٹائم بیفور عراقی اینڈ ادر یو ایس بیکڈ فورسز ول لبریٹ دا سٹی انٹائرلی فرام آئی ایس ایس ملیٹنٹس. سو آئی تھنک آئی ایس ایس ول بی مور کانسنٹریٹڈ ان ایریاز ان ویسٹرن عراق الانگ دا بارڈرز ود سیریا، وچ ڈونٹ ہیو اینی اسٹریٹجک سگنیفیکینس. بٹ ایز فار موسل، آئی تھنک دی عراقی آرمی اینڈ دے سیڈ اٹ ان دا بگننگ آف دا ایئر that it will take up to 3 months before the Iraqi forces have cleared all the neighborhoods in western Mosul. As of now, eastern Mosul is entirely liberated. Things have gone back to normal. Kids are able to go back to school now. Schools have opened in most parts of eastern Mosul, and you know, we'll see how things unfold in the next few weeks.
قدرمنوردون کو دین جماعت پوسو کو چیر پ عراق کے خصوصا غش خارون لک تقریر اور رمادی د منزتل دی د ایس د لاسا موسل چ دے اغه یو اخرے سٹرونگ ہولڈ یا مضبوط مرکز وو. تاسو سوی نه چی پ موسل چ دے اغه کی ایس مات چ دا ایا دا ب د ایس پ عراق کے اختتام وی دی جواب کی دا ول چ او دا واقعی دا سدا چ دا لویا کامیابی وا چې د ایس خلاف موسل کې واقعستل شو، او د کی نه یوازې د چې امریکایي ځواکونه بلکې عراقی ځواکونه په شریکه لګیا او کار کوي. د ول چې د عربي غربي عراق کم شام په لوچ دی، د سیمه پای کې انتهایی په سټریټیجیکي لحاظ سره، په انتظامی لحاظ سره ډیر زیات د اهمیت وړ و. د ول چې دریو سلورو میاشتو کې با شرقي موسل اوبخه غربی موسل چې هغه هم د یس د لاس واخستل شي، خو اوس په شرقي موسل کې کم چې ایسترن موسل دی، هلته مکمل توګه باندې د ایس د لاسونه اخستل شوی دی، او په هغه سیمه کې اوس ژوند په نظر راځي. لکه مثال په توګه ماشومان سکولونو ته ځي، او دغه شانتي پر روان سو اونو کې دې فکر کوي چې په غربی موسل کې به هم وضع چې دا سمشي. Okay, so I have one more question. What is the importance of Mosul for Iraq as well as for the militants?
Of course, this will mean that ISIS will have to look for other strongholds, either in Iraq or in Syria. This is a terrorist organization, so they're always on the move. They always are looking for new areas to control, whether in Syria or Iraq or even in other countries such as Yemen and Libya. So, their loss of Mosul will mean they will have less access to oil fields in that part of Iraq. This is an oil-rich country, region. This part of Iraq, so it was very important for ISIS. It was a very important main source of income. They generated a lot of income by transporting oil between Syria and Iraq. So we will see how things will change economically. It's already affected the ISIS. The US-led coalition has targeted a lot of oil facilities around Mosul. and of course in other areas around Raqqa and the Erzur in Syria. So you know, having lost areas held by ISIS will mean that the group will suffer economically.
قدرمن اوردن کو دنه مات ویم ته پوز دا کو چی موسل چی دی هغه د عراق لپاره او خپل د وسلوال غون لپاره اهمیت څلره نو د دې یو جواب خدا دې چی هغه اقتصادي توګه باندې ډیر یو مضبوط مرکز وو در اصل په موسل کې هغه له سربان کاجو چې د تیلو ډیر مضبوط کو کویان وو هم دغه تیلو د کویانو په وجه باندې هغه د شام او عراق ترمنځ چې کم د تیلو خرص وو او غستل وو هغه د آمدن ډیر لوی ذریعہ وو عراق او شام د دوړو لپاره د عراق او د موسل د ایسس د دوړو لپاره په اقتصادي توګه باندې موسل خار ډیر اهمیت لري خصوصا په موسل کې چې کله دای شو د تیل به د هغه ځنه خستل او خرڅول به او په اقتصادي توګه باندې اوس به ایس ګوري چې په بل کم ځای کې یا په عراق کې یا په شام کې یا په لیبیا کې یا په یمن کې ځانته ځینې پیدا کی او په اقتصادي توګه باندې د خپل تنظیم لا مضبوط کی دا هم ویل په خپل جواب کې چې امریکایانو او عراقیانو چې کله د ایس خلاف جګړه کوله نو موسل خار کې د تیلو ځنه کوهن چې دغه تباشوي هم دي نو هغه ته نقصان هم رسیدلی دی اوس دریم تپوس دینه بدا کوم ګران اردن کو چیرا پرقا کې او په موسل کې فرق څه دی او پرقا کې دا وخت تازه حال څه دی سو آی هاف ون مور کوېشن اباوت موسل دیٹ از هاو ډیفرنٹ د سچویشن ان رقا از دین د موسل اینڈ ان اډیشن واٹ از د لیٹسٹ سچویشن دیئر ان رقا
Very different in the sense that Syria, Raqqa is part of the ongoing civil war that has happened for, you know, the past 6 years. So the situation is completely different in Raqqa. There isn't a major force that the U.S. and other coalition forces can work with, partner up with on the ground to defeat ISIS. You know, they have supported some Kurdish-led forces in Raqqa, but that's not enough because there's no one, you know, conventional army that the United States and other partners can work with inside Syria. And ISIS has taken advantage of that chaos that has been, the case for the past 6 years. It's a matter of time before ISIS is moved out from Raqqa, but there are a lot of opportunities. We already see that ISIS is looking for a foothold in southern Syria, for example. They will be removed from Raqqa, which is its de facto capital. But again, there's always an opportunity for this group to grow in Syria, given the circumstances on the ground. It all depends on how rebels and Syrian troops come down to an agreement to end the civil war. Of course, that will greatly impact the war on ISIS. But for Raqqa, the process, the whole process has been slow because ISIS is still strong there. ISIS will fight until the last moment because the end of Raqqa will mean the end of ISIS in that part of eastern and northeastern Syria. Doesn't mean they will be, you know, defeated entirely, but they're already, you know, on the outlook to, you know, other areas.
All right. قدرون اردن کو د دې جواب دار چې درقا او د موسل حالات د یو بل نه ډیر زیات بدل دي په دوه لحاظ باندې یو دا چې کنونشنل آرمی نشته دی یعنی کوم عمومي رسمي پوز نشته دی په شام کې په دغه ځای کې د کم سره چې امریکایي ځواکونه یا پوزونه مدد کولی شي او هغه د ایس خلاف جګړه کولی شي د ویل چې پرقا کې غیر روایتي پوزونه یا یاغي گوندونه دی چې جګړه کوي پای کې کوردان هم دی پای کې د ځای رقه خلکوم دی دغه شان د باز نغلی خلکوم دی کوم ته چې په عمومي توګه باندې سیول وار یعنی خانه جنگي ویلې کیږي د خانه جنگي کیفیت ته یا علم دی هم د دین آیس چې د ګټه پورته کوي آیس دین د ګټه پورته کولو لپاره په دغه ځای کې د خبر امکان شته چې هغه کچري کمزورې کیږي نو په جنوب شرقی شام کې هغه نور مرکزونه یا زین ځان له پیدا کول شي د امکان شته دي خو دویم خبره هغه لی سیروان کا جدا وکړه سرنګ چې په شام کې رقا د ایس مضبوط مرکز دی او هلته جګړه روانه ده کچری دا امکان پیدا کیږي چې په شمال شرقی شام کې آئیس ته ماتې ورکول کیږي، نو دا به بیا په منځنی ختیځ کې یا کم سے کم په شام کې د آئیس د ختمېدو سبب جوړیږي، ځکه چې رقہ هم دومره مضبوط ده سمره چې موصل ګڼل کېدو. اوس یو بل تپوس په زده نو کوم چې د امینستری انټرنیشنل یا د بخانی نړیوالې ادارې وروسته رپورٹ ته په هغه اقلا باندې آئی هیو ا کوشچن اباؤٹ د ایگزیکیوشن ان سیریا. اکارڈنگ ٹو امینسٹری انٹرنیشنل فرام سپٹمبر 2011 ٹو ڈسمبر 2015 بٹوین 5,000 ٹو 13,000 پیپل ور ایگزیکیوٹیڈ ان سیدنایا. So tell me, can you tell us some more about this report?
So, you know, the Amnesty International report is very credible because the entire report is based on interviews with 84 former prisoners of Saydnaya. Now, this is one of the most notorious prisons in Syria. It's been used by the Syrian regime for the past 45 years to imprison political opponents, human rights activists, the members of the Syrian opposition. So this is nothing new. Even before the whole uprising started in Syria, they were up to 8,000 prisoners, mainly from, you know, liberal groups, members of liberal groups in Syria, in that prison. So, of course, that number only increased after the start of the civil war, with more people being involved in the protest movement. And again, they've always used different torture methods, different, you know, very severe punishments, very severe investigation methods. So what we see in the report and what we've heard from witnesses, those who have been in the prison in the past, is a manifestation of how the Syrian regime has been treating political opponents. And before that, we all remember Caesar, the former Syrian officer who defected from the army, and he was brought to the United States, and he gave his testimony in front of the U.S. Congress and in front of the United Nations, talking about similar incidents that have happened in Saydnaya and elsewhere. Saydnaya is just one example of what's happening in, you know, behind bars in Syria. And unfortunately, nobody so far can hold Assad regime responsible for all these atrocities, because families have been affected by this. I personally know a lot of people who have disappeared in Saydnaya and elsewhere in Syria. So we will see how effective this, you know, these findings are.
سمد قدر من اردن کو ما چې دینه کمبل ته پوسو کو غدا او چیر په امینسٹری انٹرنیشنل رپورٹ وای چې 2011 رہسے دسمبر 2010 سپتمبر 2011 رہسے د دسمبر 2015 پوري د 15000 نو وخت د 15000 خلکو پوري په سیدایا کې تیزن د کله شوی دی. دې رپورٹ نور تفصيلات او حقیقت سره نو هغله سروان کا جو وی چې سیدایا ندار هغله رپورٹ چې کریډیبل دی، یعنی حقیقي دی او دی د قوی کېدو امکانات دی، دا قوی رپورٹ دی. وجه دا ده چې سلورات یا قیدیان داسې دي چې هغه منسٹری انټرنیشنل د بخنی نړیوالې ادارې مرکې ورسره کړی دي یا ورسره انټرویوز کړی دي، په کومو کچې هغه دا ویلی دی چې او د پخپل سترګو باندې د انسانانو هلته کې تیزندې کول یا قید کول وجلې دي. بل دا خبر وکړه چې هلته کې نه یوازې دا چې کم په جګړه کې نیول شوی خلک هغه، بلکې د بشري حقوقو کارکونکي، د اسد حکومت مخالفین او دغه شانتي لیبرل یعنی آزاد خیاله تنظیمونه چې دغه خلک هم په دغه قیدونو کې اچول شوی وو. بیا د خانه جنگي شروع کېدو وروسته به د نور خلکو مونږ نیول شو، هغه هم واچول شو. نه یوازې دا چې دا خلک هلته تیزندې شوی دي یا قید کړل شوی دي، کم کې چې اتزره خلک د پخوانو پدې کې بیا هغه ته ډېرې سختې بدترین سزاګانې هم ورکړل شوې دي. دی وایي چې هغه ځای کې چې کوم قیدیانو هغه په خپلو سترګو دغه سزاګانې لیدلې دي، او هغه هر څه بیا په نړیواله کچه باندې ویلي دي. د ول چې دا سیدنایا صرف یو مثال دی، دې علاوه هم د اسد رژیم یا د اسد حکومت چې دی یا طاقت چې دی هغه په نورو ځایونو کې دغه شان قیدخانې جوړې کړې دي او سوداګانې ورکړې دي. د دا ول چې زه په خپله داسې ځینې کورنۍ پیژنم چې هغه کورنۍ هغه لیک سروان کاجو چې دی په شخصي کچه باندې پیژني او د هغو نه هم د معلومات ترلاسه کړي دي چې اسد رژیم یا د اسد حکومت چې دی په سنایه کې او په نور شام په نور علاقو کې دغه رنګ سزاګانې ورکړي دي او خلک یې زندې کړي دي. یو بل مثال د متدارا کو چې د شام د حکومت یو پخوانی چارواکی چې امریکې ته راغلی او دلته په کانګرس کې دلته په یونایټیډ نیشن کې یعنی په ملګرو ملتونو کې او په نورو ادارو کې هغه پخپل بیانونو کې یا پخپل سوال او جواب په موقع باندې هم د دې خبرې گواہی کړې ده چې د صدر بشار الاسد د هغه د پلویانو یا حکومت لخوا د مخالفینو ته نه یوازې دا چې تیزندیانې ورکړل شوې دي بلکې بدترین سزاګانې هم ورکړل شوې دي او دې چې د فکر نه کوي چې څرنګه اسد حکومت یا اسد رژیم د دې ذمہوار ګرځل کېدای شي پاینده کې. یو بل تپوس هم د نه کوم او غداره چې په وروستیو کې په شام کې چې کم د ډزبندۍ لپاره غونډه شوې وه په استانه قازقستان کې داغی غونډی آخری خبرونه سدی. So I have one more question for you, Sirwan Kaju. Recently there was a meeting in Astana, Kazakhstan about Syria and which Syrian officials, rebels groups, Russia, Turkey and Iran were present. So what was the end result of that talks?
So Astana talks was basically a way for the Russians and the Turks and to a lesser degree the Iranians to bring this an attempt by them to bring Syrians together, both the opposition and the Syrian government, to basically build the ground or prepare the ground for a wider talks that include all components of the Syrian society and of this ongoing conflict. It wasn't successful to so many because the Syrian regime still insists that Assad needs to be part of the solution, while the opposition is already determined that there's no way Assad can be part of any political settlement in the future. And now that the end of this month, end of February, there are more talks in Geneva, more direct talks this time. Now these were indirect talks in Astana, Kazakhstan. So it was important for the Russians and the Turks to bring these groups together, at least to draft something to be presented at Geneva at the end of February. Finding a political solution is a goal for both sides, so that's a positive sign for now. The small details that are included in the draft have become problematic for both sides, because the regime wants to make sure that there will be no Assad removal until at least 2021. And the opposition insists that no, Assad needs to be toppled before there is any political settlement and any talk about the future of the country. But I still personally believe that this is very important. All sides have come to realize that there has to be an end for this. It's been happening for 6 years, and it has exhausted all parties involved, including the US, Russia, and even the Iranians, who have provided military support to different sides of different parties of the conflict. So it needs an initiative like this to begin with.
Alright. اذن اردن کو اخرے ته پوسټ دینه کا ماو کو چې په شام با استانه کې کوم خبره ترې شي به کوم کې شام د شام چارواکي یا غي گروپونه یا ډلې سروس ترکیه او ایران شریکو دا غي اختتام سو شو د ول چې یو خو د خبرې چې ویده نیخ پنیغه ډایرکټ مذاکرات یا خبره نه وي د نورو په ذریعه کې د قیاغیانو یا شام کې حکومتي چارواکو خپلو کې به خبرې نه کولې د بل چا په ذریعه به کولې. دویم دا چې دې خبر نه وروسته اوس په فروری په آخر کې به چې کومې خبرې کیږي په جنیوا کې دا به نیخ پنې غوي، یعنی د دې خبرو بنیاد چې دی هغه د فروری په جنیوا کې د خبرو لپاره ایښودل شوی دی. بله اب دې کې چې کوم غټ اختلاف دی د شام د مخالفینو د حکومت او د اسد د پلویانو هغه دا دی چې دا اسد په حکومت باندې دی، یعنی اسد په خپله په کار دی چې په مستقبله توګه باندې په مستقله توګه باندې د واک نه کوچ کړی شي. دا مخالفینو دریځ دی، خو د اسد د پلویانو دریځ دار چې نه اسد به لرې کېږي نه، هغه به کم سے کم د 2020 پورې په واک کې وي، او د اسد په واک کې پاتې کېدو سره سره به د شام د مستقبل سیاسي مستقبل فیصله کېږي. خو اوس هم دی وایي چې په دې باندې د اسد مخالفین تیار نه دي، ځکه چې هغه غواړي سم د ټکه د اسد د واک نه کوچ شي او د سیاسی مستقبل فیصله د اسد نه بغیر وشي، کم چې بنیادی اختلاف ته خوده وی امید داسې کوي چې د خبرو باندې وا په جنوا کې چې کله خبره ته لیکي کې نیخ پنې غنو سره انجام ته ورسي. آخری خبر چې دغه موکړه غداوه چې د ذاتی خیال دارې شخصي خیال دارې چې تر اوسه پورې ټول طرفونو نه پښپګو کالو کې ډېر لو زیان شوه دی ډېر لو تاوان شوه دی په کوم کې چې امریکا هم شامل وا په کوم کې چې ایران فورسز هم شامل یا عسكر هم شامل کوم چې په شام کې مختلفو جګړه مار تنظیمونو سره په وزي کومک کوو نو اوس دغه د خط پیدو وخت نږدې شوی دی ټول په شمول روس په شمول ایران په شمول امریکا او شام او شام کې یقین دیتا قائله کیږي چې جګړه ختمېدل پکار دي سر باندې کاجو ثانک یو سو مچ
ثانکس فار هاوینګ می
ثانک یو قدر مون اردوونکو یو دماخلم چې برت راشم نو په تاسو ټلیفون نو پورته کوم قدر مون اردوونکو یو دمه بو واخلو د مینه برته چراښ نوم په دې پروګرام کې وز پاتې وخت دې ټول تاسو لرکو حساسو ټلیفون پورته کو او تاسو سره خبرې تر کو ټلیفون شمیره دا 00120220500 او 0 دې را سره اوسه
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تاسو کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 00120220500 او 03
ویډیا ټلیفون 0800-999-0
قدرمن اردوونکو دې پروګرام کې اوس موږ کوشش دا کوو چې زیات وخت زمنګ د سیلنکارانو سره په خبرو کې تیر شي او چارواکو سره یې پر پټونو کې اردوونکو ته پکې مکمل او نشي نن هڅه ده چې زیات نه زیات تاسو ټلیفون پورته کوو په دې پروګرامونو باندې چې تاسو کوم خبرګون دي تاسو یا تاسو نظر دی هغه شامل کو لومړی ټلیفون دی د کورمینا داوود کړی دی داوود څخه خیر علي
مننه رحمان بنيري ورور تاسو اردوونکو ته وال سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
او زه لکه خپل نظر بلک ستاسو په دې د پرمنه افغانستان په وینو باندې سور شو لکه کابل کې واده مکو شو شل 25 کسان په دې کې غریبان خار غریبان وي یا به هر قسم خلک وي پوښ په دې کې جام به حق شو او بس الله دې غوته مغفرت نصیب کی زه خپل نظر تاسو په دې تر شریکوم کړم موږ دا تونو لاسو کالو نه تاسو خیال کړی وي لکه او تاسو په تاسو موږ د خبرې کې دي لکه پر ډیوګان یا پټي ویګانو کو موږ خبرې کې دي لکه موږ مخنه ټلیفونونه تاسو کوله کچې صدر بوش په عراق په بوتانو باندې وښه هغه کې موږ د خپل رایه د خپل ایزاد د خپل مسلمانانو د خپل مسلمانانو یا د انسانيت خلکو په باره کې موږ خپل رایه شریکه کړو چې لکه مسلمانان د شم کوشي ته په خپل بوتانو باندې هم وشتل کوي شي زه لکه نن دا وایم کنه چې لکه د سال 15 بغاړي حکومت کې دا چیرې د جنگ بندوي لکه زبول نه میس تاسو په وړاندې وخت سعودي عرب د تول وایم چې سعودي عرب په دې کې برابر لاس دی او ترکیا په دې کې برابر لاسته او لکه دې کې پوښ دي ایران برابر لاسته دې کې روس امریکا برابر شریک دي پوښ وي بل چې دوی لکه نن په دې جنگونو کې دوی د روس او امریکا چې کومه د خپل وسلې خرڅوي خپل کاروبار په دې کې چې او دوی کې انسانيت خدمت کوي دوی ځنون ته مسلمان انساني انوایي کې چې موږ انسانان یو نو دوی به دا و کې پوښ دي د وسلو په ځای باندې به دوی څو نو خو کارونه په افغانستان کې شروع کې خو کارونه په عراق کې شروع کې خو کارونه په دمن په پاکستان په قبایلي لکو کې شروع کې دا زمانہ زر او تاسو سپوږی چې زمونږه د خپل
مهرباني
د انسانيت لپاره دا شی تاسو به وباسو
مهرباني داوود صاحب تاسو د قربنه ټلیفون کړو او یو خبر او بکې زم درته کوم چې دغه خلک چې تاسو د کومنه د انسانيت لخې ګړې تما کوي دغه تما د طالبانو نه د القاعده نه د ایس نه یا دغه تاسو د هغونو هم کوي او غوبان هم د الزام شته چې د زرګونو یا لکونو خلک په قتل کې شریک دي په پاکستان کې په افغانستان کې په شام کې په عراق کې په ایران کې په یمن کې په سومالیا کې په افریقا کې په امریکا کې په روس کې کنا دا صرف د نړیوالو د طاقت ترمنځ خپل جګړه د تخکاری زما خیال دی تاسو باید توجه کوئ ملک نائب خان ټلیفون کړی دوبۍ نه ملک نائب صاحب سره مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ملک صاحب
خای جوړی اسی بونیری صاحب ما دا سیارس کولو
او جی تاسو کوم ځای کې دا وخت ملک صاحب
نه مالی و
کوم ځای کې دا وخت
دوبۍ کې دوبۍ اور لانچ کې
خا خا دوبۍ ته تللی خا جی جی وای تاسو مخ کې پاکستان ټلیفون کوو
دا سیارز می کولو چې یو خو دې په دغه مړو دا ګړبړ کې پاکستان نامه و نه خسته کنه
و مې غسته په شروع کې مو واغسته لومړي سر کې مو واغسته ها
چې بشر الاسد خو چې کوم امریکایي اول په جنگ کولو په املای کوله خود روس په تبخا کې خو هغه ځای بات شو. او اوس چې کوم دی اوس د دوره وخت بعد جنگ باندې ته امریکا تیار شو، آیا دا د امریکای شکست دا د روس ته لاس په شام کې وکنه؟ دا تاسو مې کول وړه مننه مهرباني خیر دی.
مهرباني ملک صاحب، تاسو ته پوسټ چي دی دا هو اوس ما سره کوم سلنکار نشته دی چې هغه تیار شوی دا، خو د امریکا په خواني صدر هغلي اوباما په دور کې تګلار دا و چې صدر بشر الاسد به لمنځه ځي او دا جګړه د هغه د منځ تلونه بغیر نشي خدمت دی. خو چې نوې کم صدر راغلی دی ډونالد ټرمپ، دا هغه تګلار نسبتا څېړونکارانو وایي چې بدله ده او هغه د بشر الاسد لمنځه تګ باندې زور نه راوړي. هغه د سره سره د خپل مخالف حکومت یا طاقت روس سره هم هغه شان تعلقات نه غواړي کوم چې د اوباما په دور کې، یعنی د اختلاف تعلقات نه، د روغې جوړې تعلقات غواړي. او هغه وایي چې وسنۍ تک انتظامیه دا وایي چې په شام کې جګړه او یست ماتې ورکول چې دي دا دغه لوی هدف دی، اسد د وخت لرکول لوی هدف نه دی. داسې کوم سیلنکار، کوم چارواکي، کوم خبریال نه دی ویلي چې امریکای ماتې خوړلې ده. البته هغه وایي چې په خپل تګلاره کې قدر لا یو بدلون راوستل، او هغه بدلون دا دی چې د شام پوکې دننه د داعش ختمېدل چې دا ضروري نسبتا د سر وخت لرکول. دویمه خبره پکې خصوصا دا شوې ده چې د روس سره ملګرتیا کړې ده، اتحاد کړې ده چې آی اس په شریک ختمو. تر اوسه دا اختلاف چې وو هغه سی واو، دا پکې فرق دی. پلک صاحب، شیرشاه شیرانی، بشیر شاه شیرانی د دې خان نه سلیم شیرانی صاحب،
خیر دی رحمان منیر صاحب. اول خو زما ګیله ده چې تقریبا نم نم منات ما پورا کال زه په انتظار باندې ما متي زه به ورسره ما کال ملال سوي څنګه دی. او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو پروګرام ته خاص کار تا ته ډیر زبردست پروګرام کوي، پښتنو په والا سره دا در کوم
و بیرباني خوشاله اوسئ.
بلې دې سي سیمکار نوسته سیمکار وای موږ به نیخ په نیغه پښتنه ځنه کړې وي، خو بیا به زه خپل نظر سره شریکم د خپل علاقې له د خپل پارت اف لیول باندې سکم د پارت باندې د خبرې روانې دی. او د جرګي سي اوس د مخته د مشر محمود خان په دغه باندې اوس په د جرګا ټول قبایل پکې شامل و، دو مطلب یو دغه پاس کا او په دې پسې اوس بل الحاج شاه جګول بیا وکول. آیا دا موږ یو تر بل جرګو اهمیت نه ختمه اوسې؟ یو جرګه اوسې د دوه می جرګې پکښې څه دغه سبب بل راوچت سي درې می جرګه بیا وکړي؟ او تی موږ دا قبایلو ته داسې واک اختیار نه را کړی سي هر سړی ووټ استعمال کړي، هر سړی دا غوښتي وای سي زه دا غواړم، زه په دغه کې خوشاله یم، په دغه کې نه خوشاله. او که یو د بو کسانو په اصلاح وکول بس په هغه باندې په موږ باندې وښته ده کستاسي د موضوع سره سمون نه خوري، بیا هم معافي غواړم ځکه چې ما د خپل پات اف لیول باندې دا خبره
درکوله.
نو موږ پښتانه در یو ځای شو د فارو د جنسو خلک یاد یو ځای سره کښینو په ټول خلک د سر په اخلاص کې چې موږ څه غواړو پښتانه او د موږ قبایل څه غواړو. ګورز موږ قبایلي پټۍ داسې پټۍ لاول آزاد پټۍ پاتې شوی ده. اوسې الحاج شاه جی ګولګړي دا خبرې کوي چې موږ بس وکول دا د لموږ د پښتنه وسی دا هر سړی دا هر سړی خپل حق دی له هر سړی دا پښتنه وسی. او دا سه پروګرام سی تاسو را جوړ کئ او دا مطلب عام خلک شنه وې دا نسی مطلب اوس یې مینه دی لا به مینه د دې فیصله کولای سي عام خلک د دې فیصله د وکي ټول خلک د دې کې د ووټ استعمال سي سي خلک څه غواړي. بادام یو نظر در کاوه د خپل علاقې فوج باندې نور ټیم نه اخلي.
مهرباني مهرباني بشیر شاه شیرانی صاحب، تاسو یو خو انتظار مو کو زداغه بخنه در نه وړم او تاسو شکریا دا کوم چې تاسو دونه مینه کوي موږ سره چې نه منټه هم انتظار کولای شي تاسو مینه او زه دې مشکور یم. اصل کې تاسو نو مخکې د داوود صاحب ملک صاحب ټلیفون راغلی وو مون خبرې مو کولې نه ځکه مو تاسو انتظار کوم په دې پروګرام کې کلم پوریدونکو زیات انتظار نکېږي خو نن خبرې وکړې شوې د لپاره بخنه را ده کوه. دویمه خبره ته د پروګرام تعریف وکړو تاسو شکریا دا کوم ډیره مهرباني چې ډیبری ډیو په غور سره وره. دریمه خبره هغه دا چې الحاج شاجی ګل یا محترم محمود خان چغزئی یا بل سوک چې جرګی کوي د دې جرګو مطلب دا دی چې دا جمهوریت روایت دی. هر سړی په جمهوریت روایتو کې جرګه مرکا کئی خلق کو نرائی اخلی او فیصله کئی. کچری محمود خان چکزئی دغه جرګه راغوخته و دغه نه مخکی یو بل غونډه شوی و کابینه په پارلمان کې اجلاس شوی، پارلمان کې خبرې شوی، د پارلمان وروسته د کابینه غونډه شوی و د اختلاف کارو کو د یو ځل بیا خلق راغوتل چې پریکړه وکړي. خو د ځینې خلکو لکه څنګه تانوم واغستو الحاج شاجی ګل شاب الدین خان داسې نور امینز هغه دغې سره اتفاق نه لر لهذا بل غونډې راغوخته اوس د خلکو نیخ په نیغه خبرې چي د ولس سره خو نیخ په نیغه خبرې امکان نه لري. بشیر شاه صاحب داسې په هر ځای کې البته شاجی ګل په شان خلک د ولس نمائندگان وی ووټې ور کړی وي ځکه دې خبرې کوي. تاسو ډیو ریډیو کې اورئ هغلې بشیر شاه شرانی صاحب چې منګه په دې موضوع باندې د پاکستان د پښتنو تمام سیاسي ګوندونه مرکزی قیادت او نور مشران ټول سره مرکه وکړي، اسمندیار ولی خان سره، محمود خان اچکزی سره، آفتاب احمد خان شیرپو سره، مولانا فضل الرحمان صاحب سره، دغه شانتي د ځایي امنګانو سره، ولس سره، طالب علمانو سره، وکیلانو سره، د بشري حقوقو چارواکو او کارکونکو سره موږ به دا مرکه بیا هم کوو. تاسو چې ټلیفون کوئ خپل نظر شریکوئ ډیره شکریا درته وایو. اوس به خبر تر شو د عمر خان. عمر خان ټلیفون کړی دی. سلام شو عمر خان،
خوشاله اوسه منری صاحب،
مهرباني.
خبر نه وګ لکه قبایل خبر ما ته لږ ضروری ښکاري چې لکه څوک څه وایي چې اف سی آر حمایت کوه، زه به د خپل ځان خبره درته وکړه چې زه بنری صاحب
جی آواز کڑکی کے لگو عمر خان صاحب سے بدل کا
جی جی زما تعلق اصل دے جنوبی وزیرستان وانا سرا وہ دلتا بڈیر اسماعیل خان کے مہم ازم کا جائیداد وہ نو ز مجبور سو دے 40 سی سی آر نا 1994 کے میں آغا شان اختیار ٹرانسفر کا ڈیر اسماعیل خان تھا دے جو ز چر غلا ی دے 40 سی سی آر دلاس نہ غلا ی نو داخل کا مولانا سوائی نور سو کوئی محمود خان چکزئی کچری دا ما ته ثبوت کی چې دا کوم مسعود چې راغلی یو بل اورس پروگرام کې خبره کول چې مسعود دی وزیر دی دا داس کوم نه دی دا چې کلا ډر اسماعیل خان ته راغله لو متاثرین شو نو آیا په دا درې سالور پنځه کاله کې محمود خان صرف یو ځین ته راغلی دی بنو ته یا ډر اسماعیل خان ته چې دا زما ورونه دی زب ورشه نن لګیا دا چې دا زموږ ورونه دی فلم کای دی فلم کای دی او زب خپل ځان خبر زو چې راغلی د بلار د نیکو د زیدا د سپنه دي نو زه چې راغله په دې د 40 سیانا چې په انګور اډه کې یو تحصیل د تحصیل بیر ملور لوي چې په هغه کې با روډ ته چا کړه راوتی لو نو بیا بز په ډیر اسماعیل خان کې با د پولیټیکل ایجنټ خصداران راتل او دلته هم جلونه ته چاوله.
مهرباني
نو دا
مهرباني مهرباني تاسو
جن خلک
جی جی
بنری صاحب
جی وایا
ځنه چې کم خلک دی هغه په دې باندې یاریږي قبایل چې دا کم خسادار دی یا خسادار دی یا ملکانان دی دی وایي چې زموږ نو کارای به ختم شي.
سم ده عمر خان سے وخت ختم شو. عمر خان سے وخت ختم شو. ډیره مهرباني ډیره مهرباني وخت ختم شو. اخره وردون کې رسول خان جی صاحب دی. ډیره مهرباني رسول خان صاحب بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ورا د څه خبره ده کنه چې قبایل جرګه محمود خان صاحب پزرامانم رو غختله او تاسو چې وکونو څلور سو درې سو کسان ما پاغه د کم دی چې جرګه ما تاسو دا غلا وکونو درې سو کسانم نو من چې د لږ زر کسان پرول لاله قبایل ټول نو دا وټ دیو کنه دی بل تا تازه دی ورور ته ویل چې 40 ستر لنګ ازادي کله ختم شوی ور دی ور لاند ته پوج رسیدلې او لاند چې د ما معنی د شي ظالمانه قانون دی چې به دریغه مګیلو تلیګي دغه ته مليګي نو کزه یو دی لاند پښتون سیا او شمزما په خور سنټر دی د کزما وزیر اعلی رات له شر تر خو زه په رحمان مولا او دغه ته محمود خان چزګی تر دی ډیر افسوس دی چې د پښتون له څنګه شکست ورکولې شي ته باندې پیسې والی خو خدای له بس جواب ورکړي.
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
وخت وایې لوکي اورورا واکې رحمان مولا دې سي دې کې او مزل اند شوی دا کله محمود خان او کله مولا او کله نواز شریف او کله نور خلک ایک بس خپل پندورا واخی منگا امریکی تا دا فاس کو کنی پندورا مرا لے گا قبائلو کنی مرا لے گا و کدسی ورکی ورکوی
دیر مربانی نه مهربانی رسول خان جی سب چې امریکای ته خواص کو چې نور د فندونه نه را لګي چې دا فندونه د خلکو جیب ته ځي قبل ته نه رسي د قبایلو په نوم دی نه را لګي کني په نیغه ورکی ورکی دی ورته د الزامونه ولګول په محمود خان چکزای مولانا فضل الرحمن باندې دا د خپل نظر وو دغه شان نظر هر څوک ورکول شي د غوسل اتفاق اختلاف کول شي نن د دې پروګرام اخرې برخه په دې موضوع نه و خو بیا هم زما وردون کو چې ټلیفون نو کړل او وی ویل چې په دې موضوع خبرې کو نو مونږ د هغه مخ نه شنو ته دې مهرباني چې راشي او خپل نظر د ډیبر ریډیو د لارې شریک کی ضرور شکریہ ادا کوم په دې پروگرام کې دا برخه غستون کوم ملمنو هغلی سروان کاجو مختار خلیل صاحب هم شکریہ ادا کوم او حکمل روان صاحب راسه د کابل نمل غرو د کابل د حمله په خپل با تازه حالات پروسته خبرونه کې په خبرونو کې وره زه رحمان بنره او پروډوسر نالا محمد ساسون وس اجازه غواړو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.